السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د 4 شنبه ورځ او د 2023 کال د اکتوبر شپږم نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې یو سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو او ریټل یې مهیروي 19 پروګرام د کرخې پر غاړه هم لرو را سره اوسې خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحا میرزاده ده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په بلوچستان کې د واکمن ګوند د اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وزیر اعظم عمران خان ویلي په پندورا اسنادو کې د ذکر شو حقو پاکستانیانو خلاف په کاروایی نه کیږي که تورونه ور باندې ثابت نشي او د برتانیې یو وفد په کابل کې له طالب مشرانو سره لیدلې دي په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له اعلی وزیر جام کمال خان نه د استعفا غوښتنه کړې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی پرون په کوټه کې خبري غونډه ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بے باوري څرګنده کړې ده نوموړي زیاته کړه چې له اعلی وزیر نه د خپل ګوند غړو او اتحادیانو په ګډون د صوبې د مختلفو څانګو خلک ناراض دي او یو میر کسان پہ احتجاجونو بوختی
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے
مجھ یو زلبیا دو سبی دا اعلی وزیر جم کمال خان سے خوشتا نہ کو چھ حالات نور دے خرابے دو سے خلم خدی اغه استعفا ور کڑی او رس با ملستانہ ام پارٹی غڑی برت سرکشینی او یو نوے قائد ایوان با وٹا کی تا گڈول با پ صبح کی روانہ او زیتے دوں کی سیاسی بیچینی ختم کڑی
له ظهور بلیدی سره په دې محل د ګونځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړو دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 پورې وخت ورکړي چې لخپلې چوکې لري شي غنی په اسمبلی کې به داغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي د استعفا غوښتنې په خبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پر ضد تریګي نو هله به استعفا ورکړي وزیر اعظم عمران خان ویلی کپ پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو ختلنو پر ضد به کاروایی نه کیږي نو موړی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې کړې ده عمران خان په انحال کې ویل چې یو پلټنیزه څنګه جوړه کړې او کسو ګرامو ګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد د پندورا پیپرز په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 دیشو سنو او پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو او بولسي استادو پټ مالیاتی دستاویزونه خبره کړې دي چې پکې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي په دغه شاوخوا 12 میلیونو اسنادو کې د ذکر شو کسانو لخوا د بهرنو کمپنیانو درلودل له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوې دي د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپخین 3 بجې د کراچۍ په کلیفټن پارک کې ادا کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې نوموړي بورستا د عبد الله شاه غازی د مزار په احاطه کې خاورو ته سپارل کیږي عمر شریف د اکتوبر په 2مه تروګدې ناروغي ورسته د شپږ شپې ته کالو په عمر کې وفات شو نوموړي د پاکستان د حکومت په امرسته د علاج لپاره په ایر امبولانس کې امریکا ته وړل کېدو خو په لاره کې د طبیعت خرابېدو لامل په جرمني کې ایسار شو هل تدری ورځې د ساری دورست نوموړی د نیورنبرګ په هسپتال کې په حق ورسید نامعلومه وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي او درې ملکیان یې ټپیان کړي یوې ځایي سرچینې نن مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د جلال آباد ښار په لغمان اډې سیمه کې پر طالب ځواکونو ډزې وکړې چې پکې دوه طالبان وژل شوي او درې عام کسان پکې زخمیان دي تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا بیګا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په کلا اخون سیمه کې د دغه ولایت د کوز کونړ د ولسوال حمزه پر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه د روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخه په پیښه کې د ولسوال حمزه په ګډون سلور ټپیان سیمه ییز هسپتال ته وړل شوي چې ټول طالبان دي تر اوسه د یادو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې او د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو انجونو سره د چلند په اړه بحث کړي د برتانیې د بارنو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنګځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغني برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل او د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو څنګه موړان دي. په خبرونو کې باوریت د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو ویل چې که وزیر اعلی خپل څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو هم غور کوي. بلخوا جام کمال ویلی چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشالولو هڅه وکړي خو د یو شمیر تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال د کوټینا ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوام پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هره طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دي چې نوموړی په څلورویشت ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشانه او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر سلا او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
اور بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمور یو ځل بیا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه له مخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان عوامي پارټي غړي بیرته سره کښېني او یو نوی قائد ایوان به یعنی اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول به په صوبې کې روانه او زیاتېدونکي سیاسی بیچینی ختم کړي. د دې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر دوه ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلي وو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منسخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. د حزب اختلاف د شپاړس غړو په دسخطو باندې په دې طریقه د اعتماد کې غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقه د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خو درې ورځې وروسته د چیرمن سینر صادق سنجرانی په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی و چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لرې کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان ګورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لېږدولی و چې له امله به د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله خو بیا غونډه نه وسوه. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمېره یوازې 23 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان عوامي ګوند 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دي. بل خوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمېره 24 ده. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل ګوند 4، بلوچستان نیشنل ګوند عوامی ډله 3، هزاره ډیموکراتیک پارټي 2، جمهوری وطن پارټي 1 او یو غړی نواب ثناء الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې کامیاب شوی و خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې د دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي 15 غړي ورسره دي خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمېره یوازې
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدې؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تورت نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سي زرو یو وی بلی موضوع ته د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیست د پندورا پیپرز پنامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسی او سیاسي مشرانو کاروباریانو د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوزیانو یا د هغوی د کورنۍ او نیکتو خپلوانو پنامه د جوړ شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد پاره کړی دي. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوزي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو، بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوز له چارواکو سره تړلې سومره جیدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوې دي، او آیا دغه پوزي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جیدادونه او کمپنۍ ولري؟ پدیاړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جنرالانو په اړه ویل شوی چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو کمپنۍ جوړې کړي او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستي دي. په دغو کې لیفټنټ جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ کړل شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندورا اسناد د سورلسو آف شور یا د ملک نه د بهر جوړو شو کمپنیانو نه ترلاسه شو په کروڑونو پاڼو عکسونو مالکاتو انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیارابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړو شو آف شور کمپنیانو او یا افشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جیدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلی چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوز پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی سره وو د یو افشور کمپنی فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنی کې خپل برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر افشور کمپنیانو نو کنټرول ورسره دی. مشال ریډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه په دې موضوع د خبرو نډله وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 14 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوز یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي نو بیا دې دا ثابت کړي چې زه د دې کمپنۍ مالک یم. آیا دې کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوی ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لسو کلونو راهیسې سیاست هم پریشي دي.
په پندورا اسنادو کې راغلی چې د پوزي استخباراتي ادارې پخوانی چارواکي میجر جنرال نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ گیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړ شو چې کله نو موړې د پوز نه ریټایر شو. خو البته نو موړې رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې د کمپنۍ په افغانستان ته د تیل او ډیزلو د لیکت کار کولو. د اسنادو له مخه په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د 1,00,000 ډالرو په مالی لګښت د فولادو د یو کارخانه د خستو پاړه د چلبازه کولو پلټنې پیل کړې وي، خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسناد لمخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې و چې دغه کمپنۍ په واسطه د خاندانی کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاری کول غواړي. په پندور اسنادو کې د پاکستانی پوځ ذکر شو افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل رد عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالی لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوز د دندې نه د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پر په لندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آف شور کمپنۍ جوړې کړي. د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې که چاته پلرنی جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بیا له خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداری کار کوي نو بیا به هر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
چې په پوز کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د دوه نیمو نه تر دریو لکو پورې تنخواه وي. چې کله ریټایر کېږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي. بیا د بنیادي تنخواه 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 4 اکړه زری ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1991 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 اکړه وو. نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل په بایزته ژوند تیرولی شي، خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات ښه دی. تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده، نو اوس پوځ په دې اړه ډېره سخت رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال ریډیو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرال بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دې پوزي جنرالانو په نامه د آف شور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریز لپاره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پنډور اسنادو کې د پوزي جنرالانو لخوا د ورکل شوي دریز سره متفق نه دي او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوي وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او سلې جوړې کړې وي.
اصل کې د فوز دا دریس چوي زمنګ خپل د احتساب نظام شته، زدا نه منم که اوس د ریلوي یا پولیس او بل اداره دا دریس خپل کړي چې زمنګ خپل خپل د احتساب نظام شته، نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې داستر عدالتونه دي ته دې معنی دا شو چې دا د عام اولس لپاره دي. دا د انصاف د بنیادی نظریه خلاف خبره ده. په مهذب دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی،
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پندور اسنادو کې د پخوانی پوځي جنرالانو ترڅنګ د 200 پاکستانیانو په اړه د پلټون لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټوئیټر باندې لیکلي کده چا پر ضد مالی درغلې ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو د پاکستان د وړو د ملونو سازمان د خیبر پختونخوا سانګوای چې له پنجابه د غنمو او وړو رسد کم شوې دي. د دوی په خبره دغه مسله د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د صوبې د وړو د ملونو مالکان وای دوی ته زیاتره غنم له پنجابه ورځي او د صوبې تر 80% د وړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د کمی له وجې د دې بای هم ډېر شوې دي. بلخوا د صوبې حکومت وای چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حد هوار کړی او څاکوي چې په صوبه کې د وړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو مالکان وای په صوبه کې د وړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دي چې له وجې د وړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر پنځمه د پیښور د وړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د شل کیلو د وړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی.
دا لهغه
ورسته دا چې د وړو مالکان وای د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسییشن د خیبر پختونخوا د سانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وای له پنجاب نه خوشا د کال یو دیش لکه میټریک ټنه د غنمو او لو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی. د وړو د ملونو مالکان وای داس لومړی وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پرړو بندیز لګولې او یا د دغه پر اسد کې کمی راوستل دي. د وړو د ملونو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 240 پورې د وړو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% د وړو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فلور ملز اسوسییشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل باید پنجاب یا کومه بل صوبه د غنمو او یا وړو پر رسد بندیزونه لګوي او یا په کې ستمه رانه ولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پٹول پاکستان کے سلویخ لکھ ٹن غنم درآمدوی. باید حکومت په ملک کې دننه د غنم اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوي چې ولستا ارزان اوړه ملاويږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه و، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوی دی، اوس ایوازي له حکومت سره دی او چې ترڅو یې حکومت نه ورکوي نه به د اوړو قیمتونه کمیږي او نه به د خلکو غوښتنې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی د خوراک په اړه د کمیټې یو غړي پیر فدا محمد د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل دغه مسلې له پنجاب حکومت سره هواره کړي او کوشش کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مسلې هوارې کړي. لدی وړاندې تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر سد کې د کمی له وجې د وړو بحران راغلی وو او د وړو د ملونو مالکان وای سږ کال هم له پنجاب د غنمو په ورته کې نه یوازې د وړو کمی راغلی بلکې قیمتونه یې هم لوړ شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری پر 27مه نیټا وسلوالو لخوا تختول شو کسانو کورنۍ وای چې شپه ورځې په کور کې ویرا او جړاوی پوسوال زاره هم ستلی شول، خو حکومت لا هم په دې اړه سنجیده ګامونه نه اخلي چې د دوی تختول شوي کسان د وسلوالو نه وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نو.
شمالی وزیرستان تحصیل شونه د فروری په 27مه نیټه وسلوالو لخوا اغوا شوی کسانو کورنۍ غړي ګلمندي چا تمامیا شروع دي د کورنۍ غړي د وسلوالو په منګولو کې دي. حکومت نه په غوښتنو سوال زاری ستړي شوی، خو لا هم د دوی تختول شو کسانو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. د فروری په 27مه نیټه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي ول چې دوه پکې 13 میاشت خوشي شوي. یو تختول شوی کس پاړه وسلوالو زرای او چارواکي وایي چې 13 اونۍ وژل شوی، خو درې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. په دغو کې دوه د میرعلي خدی وې قبیلې غړي دي. د تختول شو کسانو کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ریډیو ته وویل چې تمام میاشت هر دروازه یې ټکولې، خود خپل او کسانو رهایی ممکن نه شوه.
او ته مې چې دی ریډیو چې موږ داسې ورته او داسې شپه داسې چم ورکه چې موږ په دې شوې ګرځولې نو شراولې نو هر دوی څه پیښه نه ورېدو هر دوی ته سوال وړاغه په دې باندې پښتې کې رانې دي ډېر هم جنې دي ما په ور افې په دې شې بالکل لکه غړ نه په خپله کې حساب ونده نه دې سړې ته چې تاسو را دي دې دې کمیزه دا درخواست وکړه کی دا سوال وکړه کی چې دا دې نه زه سړې ته کوم دي
د شمالی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ نامو چې وپوښتل چې د تختول شو کسانو د رهایی لپاره په پارلیمان کې کم غږ پورته شوی، نو دوی وویل چې د شورو نه په پارلیمان کې خواست کړي، خو د بدمرغه چې د تختول شو کسانو رهایی لپاره د کم کیس جمع کړي په هغه ډول په بحث نه دی شوی کم چې په کار دی. ځلی انتظامی خپل هڅې کړي دي، خو باید پارلیمان دغه موضوع سنجیده واخلي.
شروع کې مې خبره کړې وه، بیا سپیکر انټیریر چې کوم مشیر د وزیر اعظم شهزاد اکبر هغه ته ویلي وو چې دا ریپورت په دوه ورځو کې جمع کړه. نو بیا څو ځله ما د سپیکر نه هم تپوس وکړو هغه ریپورټ نه دی راغلی، او په پارلیمنټ په فلور مې هم تپوس وکړو چې هغه ریپورټ چیرته دی. بیا دا اوس موجوده سیشن چې کوم دی تقریبا د دوه هفتو نه هم زیات وچلېدو، نو د پیله ورځې نه ما به سپیکر صاحب ته ویل چې ما ته بلګ موقع راکوي. دا زمون ملګری په ډېر تکلیف کې دی، او ډېر وخت نه د طالبانو په کېد کې دي. ما ته لږ مکرا کړه چې هغه نه پس د انټیریر منسټر تر خپل په دې سره لږ ډېر پرشر راتلو. او یو لس ورځې سیشن او چلېدلو، دا لس ورځې خو د دې کورم نه وګوره، نو دا انتهایی درجه غیر سنجیدګي ده. پیغام نه یو د ډیسټریکټ انتظامیه سره مسلسل پر راوته کې یو فاقي حکومت او صوبایي حکومتونه دواړه سیریس کردار ادا کوي، او خلک خار دي چې د چا سره دی او د هغې ډیمانډ هم ښکاره دي. نو چې پاره طریقې دا اوس دومره د حکومت کار دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی په کوششونو درې کسان خوشي شوي هڅې شروع دي. جرګه یې څو ځله د پولې پورې استولې، هڅه کړي چې زر لاره جوړه کړي. د فروری په 27مه نیټه وسلوالو لشوانه شپږ کسان اغوا کړي ول چې درې پکې د خدی وې قبیلې غړي ول. یو د میرامشا صحت محکمې غړي، په دوه نورو کې یو د ایبټ آباد بل د منسیرې اوسېدونکي وو. په دغو کې یو د میرامشا صحت محکمې مسعود رحمان بل د میرعلي خدی قبیلې شهنشاه داوړ 13 میاشت خوشي شوي. دریم په اړه ویل کېږي چې وژل شوی، او درې نور لا هم په قید کې دي چې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ او بل د ایبټ آباد اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
ډیر سخت روان دي. هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي. لړ خبرونه لملیه میرزاده نور.
بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی پرون په کوټه کې وی خبري غونډه تویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بے باوري څرګنده کړې ده. د استعفا غوښتنې په خبرګون کې وزیر اعلی ویلي چې کله بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پر ضد دريګي نو له استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلی کپ پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو خطر نو پر ضد پای کاروای نه کیږي. نو موري دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړي ده. عمران خان په حال کې ویل چې یو پلټنیز څنګه جوړ کړي او کوڅو ګرام وګرځول شي نو پر ضد پای قانوني کاروای کیږي. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد د پندورا پیپرز په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو سیمو د 15 کورسنیو او پخوانیو مشرانو 310 سیاستوالو او ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي دي. د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپخین 3 بجې د کراچۍ په کلپټن پارک کې ادا کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړي به وروسته د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې خاورو ته سپارل کیږي. نامعلومه وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي او درې ملکیان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بیګا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په قلاخون سیمه کې د دغه ولایت د کوز کونړ ولسوال حمزه په موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې د ولسوال په ګډون څلور ټپیان سیمه ییز هسپتال ته وړل شوي. تر اوسه د یادو پېښو ذمهواري چا نه ده منلې او د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی.
اوریدونکو سرازو 19 پروگرام د کرخي په غاړه ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې تر اوسه پاکستان ته 40,000 افغانان راغلي دي چې په کې نیمای بیا نور هیوادونو ته تللي دي. نو موري زیاته کړی چې په کابل کې به د پاکستان سفارت ته الکترونیک ویزو لړۍ هم اپیلې وي. په دې پروگرام کې له پاکستان او افغانستان ته پرتګ راتک او خاص کر د خلکو پرتګ راتک خبري شوې دي. کوربه شاهین بنیره ده او نن یې تاسو په دویم ځل اوري.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو روان کال د اگست په 15 په کابل کې د سیاسي بدلون نورستو د طالبانو د واکمنۍ نورستو کې یو خو دغه سیمه د بیقراری سره مخ شوې ده. دغه تا د غذایی اجناسو او صحت او تعلیم د اسانتیا او ستونزې را مخې ته شوې دي. بلخوا ګڼ شمېر افغانان په دې هڅه کې دي چې هغه نور خوندي ملکونو ته لاړ شي، خوندي ځایونو ته لاړ شي چې خپل روزګارونه پر مخ باندې یوسي. تازه راپورونه دا وایي چې د طالبانو چارواکو د چمن پوله تړلې ده. دغلته چې کوم تجارت یا د خلکو تګ راتګ و هغه په ځای باندې ولاړ دي. وایي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو لپاره ستونزې جوړې کړې وې، نو تر څو چې دغه ستونزې نه هوارې شوې دا لاره به تړلې. بلخوا پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او دی وایي چې د افغان کډوالو سره هر قسم ما مرسته کوي. په عین حال کې د تورخم په پوله باندې خلک چې ویزې لري دا غینه یو بل لیک یا خط هم غوښتل کیږي د پاکستانی چارواکو لخوا چې دغې په نتیجه کې خلک د ستونزو سره مخ دي او هغه نشي کولای چې د تورخم په پوله باندې پاکستان ته راشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 9 ویلو چې دغه د خط یا د کورونو چارو د وزارت لخوا چې کوم د لیک شرط ته دا به ختمي، خو تر اوسه پورې په دې باندې عمل نه دی شوی. په پوله باندې دا وخت څه چارې روانې دي، د دغه خلکو ستونزې څه دي او د دغه ستونزو د هواري د پاره حکومتونه او نړیوال ادارې سمرسته کوي. نن په دې خبرونه کې به دغه موضوع خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې ملک عبدالغفار شینواری صاحب برخه اخلي. دی په پاکستان کې چې کوم د افغانستان نه بیکور شوي قانون دی، داغي شورا دا داغي رئیس ته نو د دې سره به خبرې کوو. ما سره به د ملګرو ملتونو د مهاجرینو یا د کډوالو د ادارې ویان قیصر افریدی صاحب هم راځي، هغه سره به خبرې کوو. فرحات شینواری زمونږ همکار دی په خیبر کې، نو هغه نه به تازه معلومات اخلو. ډاکټر متیو رحمان چې دی دا د طب زده کوونکي دی افغان په کراچۍ ډاو میډیکل کالج کې، دی به را سره خبرې کوي چې افغان زده کوونکو ته کومې ستونزې دي او د هغې د هواري دپاره سره روان دي. احسان الله محسود نوموړی خبریال دی په پاکستان کې او د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه سره کار کوي، نو د دې سره به هم خبرې کوو. موږ به جوړوم به فرحات شینواری ته ورشو زمونږ همکار په خیبر کې چې دین تازه معلومات ورو. شینواری صاحب، څه چاره روان دي په تورخم باندې؟ څنګه خلک راځي، څنګه خلک ځي، څه شرایط دي، څه پابندې دي، څه قوانین دي؟
شاین دا سره لګتا سپختله هم ذکر وکړه چې دا د مې پینځمې نیټه رئیس چې کوم دی په تورخم پوله باندې سخت پابندې لګیدلې په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی دا یو امر کړو چې یو افغان هم په تورخم پوله باندې پاکستان ته نشي را داخليدای. هغه پروتوکول لاندې مطلب صرف تجارتي لزلې په محدود کچا روان دي، اور سره بیا افغانان نشرت لای یوازې ایمرجنسی نارو طالب المان موږ کړې ته رسورزو کې چې سلګ ډېر را پرې خو دل او ځنو لو بلو غاډي را پرې خو دل او بیا دې ورسو کې چې کله نه د مې د اگست 15 نه ټال تک یو لوی بدلون راغی، طالبان واکمن شو په کابل باندې نو هغه چې کومه خلک چې بهر ملکونو ته ایته غوښتله وغو سره کوایف او ویلډ ویزې ورسره په شرطونو پوره او غوې د پاره صرف دا شرط کې خو تاسو په کابل کې د پاکستان سفارت نه یو خط راخلې چې هغه ته دوی دلته
ګیټ پاس
نو پوره د پوره پاره ګیټ پاس باندې هغه سلسله او چلې دا غلړی روانه و. خو په اخر کې په دې کې دا سکارو شو چې شکایتونه راغلل پاکستان حکومت ته او دلته کې چې کوم ځواکونه دي دا بیا خلکو نه روپې مخلي او د ګیټ پاس په وجود خلک زورول کوي، یعنی ویزم شته، ویلډ ویزا دا کاغذات هم پوره دي، ګیټ پاس هم شته، خو بیا هم ډیر خلک تنگ شي شو زورول شو. بیا پاکستان وزیر اعظم عمران خان په غو باندې اکشن واخیسته او غوي دا ګیټ پاس شرط ختم کړو. نو دا سه امکانات څرګندې ده، نو ځکه ډیر زیات خلک اوس هغه طرف ته جمع شوي دي، بیماران دي، رشتہ داران دي، ماشومان دي، بهرهي ملکونو ته تک غواړي.
زب ملک عبدالغفار شینواری صاحب، تور شمشینواری صاحب، تاسو خیر سیاتم خوي؟
سلامونه احترامات تاسو ته، تاسو دوستانو ملګرو ته همکارانو ته
ډیر
مننه.
جی ډیر مننه شینواری صاحب. تاسو مشریه رئیس یې د اغه ټولنې چې هغه پاکستان کې د افغان کډوالو د لپاره کار کوي، دغه د ستونزو د هواري د لپاره کار کوي. نو موږ ته خو فرحات شینواری صاحب معلومات راکړه چې دا صورتحال لسته تاسو څه تبصره ده، تاسو د کوم تجربو نه تیریږي، افغانان چې دغه طرف پر راځي هغه د کوم ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزو د هواري د لپاره هم سره واندي کنه؟
دا خو د څه کیسه ده، افغان مهاجرین خو په خپل ټول شمول له واستون زړه د سستون زړه چې له حوالیدو کې ستون زړه له وخته د افغانستان تیر حکومت او دغه اوس خو لا معلوم لري او نه د پاکستان حکومت او نه پاره کچا مانی یونیسیارو ورته د سې دراندې دل کړي دی یا د دوستو ته لا سره لرلې چې هغه کوم سره موږ لا سره غریوان یو. دا چې په پاکستان کې موږ پراته یو دا موږ د خپل مشکت او د زیات نتیجې چې موږ خپل ځان ساتو. سمه چې د تورخم مسله ده، نو تورخم په مسلې کې به تاسو مخکیم دغه په ګرامونه موږ ورکړو. ما په خپل شهريار اپریدا چې پاغه وخت د سپران وزیرو هغه سره کتلی او خپل وفد را سره او هغه سره دا خبره کړې و چې موږ د تورخم مسله د افغان مهاجرینو په مخ باندې په سیټي زل کارت مانی چې پاغه کې زمونږه لږ ګوتی بلکې زمونږه شل ګوتی هغه کې موجود دي، نو هغه انټری چې پاغه مانی وشي موږ ته به تاسو ته حل شي. څومره رښت چې جوړیږي د افغان مهاجرینو د وجې په تورخم کې جوړیږي، نو زه د سیوې ما خپل نظر دارې چ هغه خلک چې پاکستان ته را داخليږي د افغانستان او د افغانستان اوسیدونکو دي باید هغه په ویزو راشي، په پاسپورت باندې راشي. دا چې په پاکستان کې کوم افغان مهاجرین دي یونیسیار هغه کار چې موږ سره په جګ کې ده دیوار کار باید چې په دې کې موږ انټری وشي او خروج دخول په دې باندې ولاګول شي. زما په نظر باندې دا توخم مسله به بي سي په 97% اواره شي. پاکستان کی یونیسیف سره منګا دلته سبتیو دغه دلاری کو دوه دا طریقہ او پرشتینی سره افغان حکومت او پاکستان حکومت غواړي چې دا ستونزه حل کړي او ځنه لارې ادارې چې موږ ته پکا پیوار کار باندې لار خلاص شي.
صحیح ده. څنګه چې ما د خبرو په پیل کې وی چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. په دغه کانفرنس کې د افغان مهاجرینو او د تورخم د پولې او په دغه تا د تګ را تک پاړه باندې خبرې کړې دي. د دې د خبرې اورو چې په اردو ژبه کې دي او د دې مهم ټکی به بیا موږ د خپلو اوریدونکو سره او د خپلو ګډونوالو سره د دې خبرونه شریکو.
اور افغانستان میں آن لائن جتنے کی سہولت جو ہے آن ارائیول ویزے کی بجائے آن لائن ویزا 3 ہفتے کے اندر اندر جاری ہو جائے گا اور ہم کیبنٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہاں بینکنگ نظام کے مسائل ہیں اس منگل کو کل نہ صحیح تو اگلی منگل تک یہ ابھی آٹھ ڈالر دینا پڑیں گے کیونکہ آج ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو اس $8 کی فیس کو بھی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے آن لائن ویزے میں مسئلے پیدا نہ ہو اور آن لائن ویزا پہ ہم 2-3 ہفتوں میں جو انٹری دی جاتی تھی پرمٹ دیا جاتا تھا وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا جب سارا ویزا آن لائن ہو جائے گا یہ سہولت صرف آن لائن ویزا کے لیے حاصل ہوگی اور 15 اگست سے لے کے آج تک کم و بیش 20,000 لوگ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور 6,000 لوگ پاکستان سے افغانستان گئے ہیں ایک بڑی تعداد 10,000 سے زیادہ تعداد جو ہے باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے اور باقی میں نے ویزا کی آپ کو صورتحال بتا دی ہے اور لاسٹلی یمن بارڈر پر ہم نے 16 ٹرمینل کے ساتھ IBMS شروع کر دی ہے یہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے مزید 5 ٹرمینل بھی اس میں شامل کیے جائیں گے
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد چې پرونو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کوله شنواری صاحب او ډاکټر متیو رحمان صاحب تاسو خود شیخ رشید صاحب خبرې واورید دی وی چې په 2 نړیواله تر 3 هفتو پورې به مونږ آنلاین ویزې ورکو او چې کله آنلاین ویزې نو بیا به دغه گیټ پاس یا دغه ځنګړی لیک ضرورت نه دین علاوه دی وی چې $8 د دې فیس تینو دغه ډالر $8 فیس هم ختمو او کوشش کو چې د خلکو ستونزې هوارې کو نو شنواری صاحب تاسو د شیخ رشید صاحب د خبرونو تر کومه حد مطمئن یې او تاسو څه وایئ چې د سره به دا مسله ګینه هوار شي
موږ د په خبرو باندې اعتراض نه کوو خو موږ ټول عمر ګیله کړې دا ګیلاس موږ دا ده چې کله د افغانستان او پاکستان سیاسي حالات لږ کړکیچن شي را سن دغه اثر په افغان مهاجرینو باندې کیږي ما دا اوریدو مطابق دغه اوس چې دغه په اول تاریخ ورکړل چلاره بخلاصيږي په دې کې موږ د شواب دل چې تاسو پوری دا افغانستان حکومت دا امارات حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی نو په پاسپورټونو باندې به د زاړو حکومت ټاپاول کیږي هغه شی وسره طالبان نه مني نو زد سوی ما چې شیخ رشید کدا کار عملی کوي تر کومه مخکې دا خبره تکراری کړي دا د قومونو شورا په قیادت باندې ټول مشران منګه هغه وخت سره چې د سپران وزیر شیر صاحب موږ دا خبره شریکه کړي هغه موږ سره دا خبره منلې چې بای دا بایومټریک دا با پاغه مالکی کی په کارت مالکی کی افغان ماجر کارت مانی زه دیم ما په دې خبرې زور راولم چې کده ماجر ستونزې نو هغه په میټریک چې په پیوار کارت باندې ولې شي امکان نه لري دا د تجارتي مسلې نو تجارتي مسلې ته پاکستان هم لیواله دی او افغانستان هم لیواله دی هغه موږ پوری مربوط نه ده
اوس راځم ما دا ډاکټر متیو رحمان خبرې کولې خو د دې ټلیفون لیک ښکته شو ډاکټر صاحب تخپل خبره پوره کا
جی جی نو ما خبر ادا کوم چې تیر ځل به کله مشکلات وو تیر ځل فناسي او میکانیزم نظام موجود و غوا مسله حل شول د یو لار نه خو په قسمت نه چې تاسو ته یاد وي تیر ځل چې دا کووډ 19 ریسټریکشنز ولګېدل او بیا تک را تک باندې بندیز ولګې په پوله باندې نو بیا چې کم سټوډنټس وو د غو انسټیټیوشنز بنشي وو غو لاړل کابل ته خپل کورونه ته لاړل بیا څو وخت پس چې انسټیټیوشنز واپس کولاو شو او فزیکل کلاسز وو زموږ لپاره ضروري وو نو بیا موږ نشو کولای چې راشو ځکه تورخم باندې او چمن بارډر باندې مشکلات وو نو بیا موږ ډیر کوشش وکړ تر څو چې سی سراج زموږ پروجیکټ منیجر دی جانزیب خان هغه سره رابطه وکړو موږ ډیر په سوشل میډیا د لارې نه چې کوم صحافیان دی هغه سره رابطه وکړو تر څو موږ غږ تر امبیسی ورسی خو هغه سر فائدہ ونه کړل بیا د څه وخت راغې چې موږ یو لیست وغوښت چې تا چا سره ویلډ ویزا وی نو هغه د موږ خپل نمونه راکیو بیا به موږ هغه نمونه چې تورخم کې او تولیکو او غیب بیا کول شي چې راشي خو بیا چې رقم نمونه مونږ ورکل ای کی بیا ستر داسې کسانو چې غي سره ویزا نه و دغه ویزا ایکسپایر و نو هغه ویزا واپس لګیدل هغه اول خو هغه د ویزې لګیدل بندیزو بیا چې کله ویزا ای ویزا ستارت شول دغه $8 نه بلکې $6 فیسو خو غټ مشکل پغې کې دا بولره سر چې کله د ویزا ورکې غي کې 2-3 میاشتې ولګيږي هغه ویزا انلاین ویزا ورکول کې چې کله 3 میاشتې پس د خپل تجربه وایم چې ما ته یا چې ما ایکستنشن کړو نوم تل نه بیا دلته د استخباراتو خلک راغلی وو مونږ په انسټیټیوشن ته
او د دې باندې ډاکټر ستا سر نورم خبرې کومه خو ما سره قیصر خان افریدی دی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو یا کډوالو چې کومه اداره ده دغه بیان نو دغه سره بس تاسو دا ستونزې غي مخې تکیدو کې دي چې دغه د خوا داسې اقدامات چې هغه سره تاسو تسلی وشي قیصر افریدی سپ تاسو ستوري مو شو په خیر
ډیر مننه
قیصر خان ستاسو شمیرې څنګه دي په پلو باندې د افغان کډوالو تګ را تګ یا د افغانانو تګ را تګ څنګه دي تازه معلومات څه دي
ډیر مننه څنګه تاسو په تاسو ته کې ځایره د چپتور خمو په چمن باندې خلک زیرازي تجارتي سرګرمیان دي ټرکونه هم دلته راځي او دلته نم دي بعضی داسې کسان دي چې هغه ته د میډیکل سپورت ضرورت دی حکومت او هیومانیټیرین ګراوند باندې هم هغه ته اجازه ورکړي چې هغه دې راشي نو تقریبا 350 خلک دلته راځي او بیا صدر سي خلک دي چې هغه واپس هم روان دي او افغانستان ته روان دي نو دا چې کوم فکر دي کوم دا کړی دي نو موږ ته هم مختلف دلته په پاکستان کې کالز هم راځي ایمیل زبان دي هم موږ سره چې څومره هم افغانان دي هغه راپی کوي چې کوم د افغانستان راغلي دي موږ هم دا وایو چې هغه کوم خلک دي حکومت نه موږ خواستو چې څومره هم لکه د دې چې کوم بارډر یا د پاکستان یا د ایران یا د سنټرال ایشا باید چې هغه خپل کوم بارډر یې هغه کولاو کې دا خلکو لپاره چې چا شون په افغانستان کې هغه ګرین چې هغه په خطر کې لري او نو چې دا بارډر یې کولاو کې چې دا خلک دلته راشي او بیا موږ تیار یو چې موږ وطن ته هم سپورټ ورکو او انټرنیشنل سپورټ هم ته موبلایز
ښه افریدی صاحب یو غټ ستونزه چې دا د ګیټ پاس تا یا د دغه خصوصي اجازه نامې د خلکو ویزې مغستی دي پاسپورتونه لري تذکره لري بیا هم چې تورخم لراشي اجازه ته نه ملاويږي وغي د تور پوری کوي چې چارواکي تنګي پیسې ته غواړي په دې باندې تاسو تبصره کوي یا تاسو اداره د دې خلکو د ستونزو د واري د پاره عملی تور د حکومتي چارواکو سره څه خبره کړې ده کنه
موږ هم دا زمونږ چې ما څنګه وې هم دا وختنه د زمونږ د حکومتي چارواکو سره هم دا خبرې ترې چې څومره هم لکه دا ستونزې په بارډر باندې یا هغه خلک چې کوم پاکستان ته راتلل غواړي باید چې هغه دې بغیر د سرکاوټ نه هغه دې په پاکستان کې راتلو لپاره د الاو کې نو ستونزې شته دي تقریبا 15 لکه خلک ته به کورشي میلیون نه زیات دي کال به کورشي نو هلته هم موږ سپورټ ورکو او بیا هغه خلک چې پاکستان ته راغلي هغه په پاکستان په دغه باندې په ټریټری باندې او هغه بیا زمونږ دفتر ته یا زمونږ دغه تک بیا موږ نو هغه بیا موږ ګایډ کولی شو چې مخکې به څه پروسیجر یو څه به کول غواړي بیا
ها ما سره ملک عبد الغفار شنواری صاحب دې چې دغه تک افغان کډوال دی په پاکستان کې د دې شورا دا یا جرګې دا دغه مشرکی شنواری صاحب تاسو د افریدی صاحب نه سپوختره لری دا سم مختصر چې تاسو غټي غوښتنی چې دغه تاسو افریدی صاحب مخ ته کې خوده غواړي
دې نشه په باري کې بزته مرو یا مچ پاکستان کې په افغانستان کې نه په پاکستان کې صرف دکاوا دا صرف هغه خوده لیدي شو کول دي نور افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د نشه ځخانه د سي اومده د سي چخکاره یا هغه منګنه دا کتل هغه خګړه نو اوس د کوم افغان مهاجرې چې روان دي پرولې خبره زه تاسو ته کوم ما دي نشه د پټه سره افغان مهاجرین ولې ګل د دې لپاره چې دوی یو څو ورکی یو څو ثبوت ورکی چې افغانستان نه راغلي هغه نه نمبر اخی سه وبکایرو سټکړو چې اوسه پر موږ سره کوم پروګرام نشته
ها
نو کو دي نشه خبره صرف دی پوری چې را تاسو موږ نه پوښتنه وکړي نو دا پوښتنه چې دوی جوابې دا موږ ماجرون ته جواب ولای شو نو اوس دا کوم خلک چې راوي دا غریب خلک دي دوی غو مخره
ها قیصر خان دې څه وایي شنواری صاحب
ډیر محترم شنواری صاحب زبر دی کې دا وایم چې یو ان سی آر د پیرو سلویختو کانون د حکومت سره ستاسو لپاره د افغان کډوالو لپاره چې کوم کوم دغه کوي د ستاسو لپاره کوم आवाज اوچتای چې کله هم دا سیستم زراغلی ده نو حکومت سره زمونږ په دې حواله سره خبري شي کاغه
چته اریسټ ان ډیټنشن یی الګ خلق آزادۍ یی کړی د بینک د اکاونټونو مسلې کړی د تعلیم مسلې کړی د صحت مسلې په دې حوالے سره یو ان سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو سپورټ کړی او بیا به هم کوي چې کله د دې عدالت کې سپټالونو کې موږ د حکومت سره خبرې کوو چې دا هم د دې سره باید چې ایست افریقا نه کړی شي دې ته د مباګاده ټریټمنټ ورکړل شي دا غرنګي په سکولونو ته پاره دا غرنګي د لایسنسونو ته پاره دغه د بینک اکاونټونو ته پاره دا ټولې خبرې موږ په مختلفو دا چې فورمز باندې یا د حکومتي چارواکو سره کوم بیا چې کوم د نوي خلکو خبرو کولو نو موږ هم دا غوښتنه دا پر ریکارډ باندې چې موږ د حکومت سره زموږ چې کوم ای کمشنر راغلو تر وګرځیدې تیر کی هغه لکه د پاکستان چې کوم سینیئر افیسر زو هغه سره هم په دې خبرې شوې چې کوم خلک راځي دلته کې راتل غواړي پاکستان بای چې دا وی د پارا د بارډر کولاو شي کوم هم د دې سوزي په کار دي چې هغه اډرس
ډیر مننه کوم که سره پر دې سره تاسو وخت وستو او مسلم خبرې وکړې ډیر مننه منګه پدغه کې د زنو کاروباري خلکو سره خبرې کړې دي د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس ان انډستری د یو مشر زاهد شنواری سره زمونږ همکار عبدالحی کاکل خبرې کړې دي او دغه نه تاسو کړې دي چې په کابل کې د بدلون نروستو د کاروبار څه صورت حال دي نو پدغه اړه باندې زاهد شنواری وای
تقریبا چې او یا فیصد پورې تجارت کم شوې ده او دې وجه باندې اوس موږ په دواړو بارډرو باندې بالکل خالی دي او هغه افغانستان طرف نه لګ تجارت زیات شوې ده او پاکستان طرف نه ایکسپورت ډیر زیات کم شوې ده من لسکا لمخې د 20 مرب ډالرو نه زیات کاروبار او بیا دا یو نیم مرب ډالر باندې 15 پک کال ولاړو او کله به 1 ارب 40 کروڑ وو کله به 1 ارب 10 کروڑ او اوس یو خو 13 کال چدې دا یو ارب نه پیل ځل نه مېرو ورسېدو او 800 میلیون ډالر تر ورسېدل او هغه نه پس اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس بیا نور هم ډیر زیات کم شو نیم په نیم نور کم شوې ده نو اوس تجارت تاریخي تور باندې ډیر لاندې لیول باندې راغله ډیر کم لیول تر راغله په دې کې ډېر لوی مشکل دار غلې چې کوم د دې مرکزی بانک ته چونکی د اسټس فریز شوې دي امریکای طرف نه نو دې په وجه باندې بانکونو کې پیسې نشته نو یو دا د بانکونو غټه وجه ده دویمه دا غټه وجه ده چې غیر قانوني صورتحال ده دریم غټه وجه ده چې ستاجران هم چې دی افغانستان نه په الحال شپ شوې دي نور ملکونو ته نو په الحال د کاروبار حالت افغانستان کې ډیر زیات خراب ده
دا وجی زاهد شنواری د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس ان انډستری په خوانی مشر او کاروباري شخصیت د پیښور چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې ما سره جی دا احسان الله محسود صاحب دی دا خبريال دی شنون کې دی او په پاکستان کې د نیویارک ټایمز ورسپانې سره کار کوي نو دوی سره بلګ ځان پوه کوچ دي سیمه کې سره واندې محسود صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر ډیر مهرباني تاسو د وخت محسوس صاحب مونږ خود دی افغان کډوالو په ستونزو خبرې کولې په پولو باندې ډېرې پابندې دي وزیر اعظم ویلي وو چې هغه کمی پابندې دی لګولې وي د یو ځانګړي خط یا ګیټ پاس هغه بل لري کوي خو تر اوسه پورې افغان کډوالو وایي چې مونږ سره ویزې شته مونږ سره تذکره شته د هغې باوجود مونږ ته اجازه نه راکول کیږي نو د اسلام آباد پرسپیکټیو نه چې تاسو خبره کوي څه پالیسي ده دی پاره پاکستان کې
جی بالکل پنځه ورځې مخکې عمران خان د پاکستاني وزیر اعظم نو دا اعلان کړو دلته د فیډرل کیبینټ میټینګ پس دا اعلان کړو چې کم ګیټ پاسز یو اعلان شوی چې د چا سره ویزه هم یا ختم د ګیټ پاس ضرورت به وي چې په تور خم راځي یا په چمن راځي نو هغه شی ختم کړو خو هغه شی اوس پورې کنفیوژن دغه دی چې دلته اسلام آباد کې هغه فیصله خو شوی دا خو په ګراوند باندې چې کوم افیشل دی یا په بارډر باندې دی هغه تور خم دی چمن دی هغه شی هلته هم دی پاس شوی نو اوس هم او چې کله دغه شی په میډیا راغلو نو افغانستان کې هم چې کوم خلک چې انټرسټډ پاکستان ته راتګ کې نو هغه دا شی هلته ولیدو نو هغه بیا تک شروع کړو تور خم طرف ته چمن طرف ته نو هلته بیا رال بیا چې کم په ګراوند چارواکي پاکستانیانو ورته چې موږ دا شی دا آرډر اوسه پورې نه دی ملاو شوی نو هغه ما ډېر لکه حالات نورم لګ سره خراب هم شول او نن بیا لکه تاسو به هم خبر وي چې کم سپین بول دا کو چمن بارډر دی نو طالبانو له طرفه هغه بند کړی هم دی
ډېر خلکو دا فکر کاو چې ګنې د پاکستان د اشرف غنی د حکومت سره غ شانت خوګ تعلق نشته لکه څنګه چې د دې موجوده حکومت سره د مونږ ګوروم ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو وزیر دنیا ته وی چې دوی ومنه دوی تسلیم کړي دوی سره مرسته وکړي د غیبه وجود پولی بند دي د غیبه وجود کاروبار خراب دي نو د سخی په دې ریجن کې
په دې کې لکه پاکستانی چارواکي سره چې مونږ کله خبره وکړو نو هغه دا وایي چې د دوی مین کنسرن یا خدشه دغه دی چې هغه کسان لکه د ٹی ٹی پی کسان یا د داعش کسان چې هغه چرته دغه ریفیوجی ستاسو ورته ویلی شي یا هغه افغانان چې پاکستان ته راتګ غواړي وایي چې په هغه کې چې هغه کسان پاکستان ته نشي رانو دوی په ذهن کې هم یو دغه یره هم ده دغه خوف هم دی یو لکه یو مین ریزن د دوی په ذهن کې دغه شی دی چې هلته سکروټنی دوی وایي چې هغه ډېره زوري ده داسې مونږ لکه فری هینډ نشو ورکولی چې بس خلک دلته راځي خو بل طرف ته چې مونږ ته پوسټ ورنه وکړو چې هغه خو تاسو ته په کار دی چې کله ویزا تاسو ایشو کوي نو هلته په کار دی چې تاسو پوره سکریننګ هم کوي ویریفیکیشن هم کوي نو چې یو وری ویزا ایشو شوی دا بیا د ګیټ پاس به
صحیح ده ډیر مننه جی ډاکټر متیو رحمان صاحب تاسو د طالب علمانو خبرې کولې کې لګره ته دا وایي چې څومره افغان زده کوونکي دي په پاکستان کې دا مهال کمی کمی زده کړې کوي او دوی چې زده کړې وکړي نو بیا دلته پاتې کیږي کنه بل خوازي یا افغانستان ته واپس کیږي
ګورره سب دلته چې موږ ته هر کال شپږ سو د پاسه سکالرشپ سیټونه ملاویږي او پروګرام د دیور تعالی اقبال سکالرشپ پروګرام وایي
ها
واحد لار هم دغه دا چې په دغه لار باندې افغانان کولی شي چې پاکستان ته تعلیم دپاره راشي خو بدقسمتي نه اوس سسپنس کې خبره داسې پاتې ده چې کله نه دا نظام بدلون راغلی دی دا چې اوس روان دي چونکې طالبان دنیا یې نه مني او روابط ورسره هم نشته دی چا نو اوس خبر داسې نیمګړې غونډه پاتې ده چې آینده کې به افغانان وکولی شي چې دغه پروجیکټ پای نور زده کړې وکړي که ونه کړي یو مشکل خدا هم دی دومره خبره داره چې دلته کله افغانان فارغ شي نو زیاتره چې دی هغه بهر دی دا غوې چې دا وی چې ماستر او پی ایچ ڈی لیول د کرچ دی هغه پاکستان کې ریسرچ کم دی زمو مسله دا ده چې دا نظام بدلون سره چې کوم سکالرشپ پروګرام دی په دې باندې اثر پرې نه وځي ځکه چې التم تعلیمي ادارې بند دي دلته همدغه یو لار ده افغانانو سره تر څو بهتر لیول ایجوکیشن دوی حاصل کړي په بهتر طریقه باندې نو چې دغه شپږ سو شل سټوډنټان هر کال دلته په خوار اتلل د 2008 نه تر 2021 پورې چې کله دغه لار هم باندې بند شي نو دوی ته ډېر زیات مشکلات وي
زړه رمن نکوما ډاکټر متیو رحمان صاحب تاسو وخت وستو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډېر ډېر
مننه
زه د خبرو ډور لو قدرمند او ملمنو ملک عبدالغفار شنواری صاحب قیصر افریدی صاحب پرهات شنواری ډاکټر متیو رحمان احسان الله محسود او زید خان شنواری صاحب مننه کوم چې غیرالو او موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته تاسو د ټولو اوریدونکو ډېر مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې شئ.